هيفاس دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي
ټول شپه زنجیر باندې تړلی وي مو پکې خپل پچولای و
د دې کار پایلې څه کیږي
نو دا چې روغ دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روغدای کړای دی
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولای شي
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجه رقموالي کوښښ وکړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم
بیا روبندې وایلې مکړې و بیا بلته کوکا کوټه لړم
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادو شپاړس کاله عمر لري د ته پلار د کابل په یوه سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی دی وایي پلارې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي
پلار مې راته وویل چې دا دوکان نیوله خو لکې هغسې د نور خبرې راته وویل بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي ما پښې قلپې اچولی وه بیا ما یې ووهه ووهه بیا بیرته یې خوشې کوویل کولي مولي روبس ویل دی موږ کولي ده بیا مالزه سیزې وباسم بیرون ته ووتم مالزه تشناب ته ورځم هماغه ځینې بیا بیرته وتښتم خپل کاکا کور ته راغلم ډېرې وهله یم ټول ځان مې درد کوه یو لاس مې خوږ شوی و مات شوی وه نور یو پښه مې لږ زره درد یې کوه یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی وه او بله شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخ کې وه هر شپه هم داسې ویل دی راباندې
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یوه کلیوال کیسه راته کوي
مو یو د اکا زوی وو نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه او کور کې څه جنجال راغلی بیا پلار دای ورټلو ووهلو تر دې حده چې دای وشړلو مطلب یې مجبوره کړه چې دا ایران ته ولاړ شي او دای چې کله ایران ته ولاړلو درس ترې پاتې شو دای په لسم ټولګي کې ولو او د دن هغه مکتب هم هغې ځای کې پاتې شو دای چې کله ایران ته ولاړو دغه خورغلی دی نو دای چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی نو اوس مچروان دی او خو درس ته پاتې شو دا هغه د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شوه دا دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې شو
مزمل هوتک وایي د کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالي سره رالوی شوي دي
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخره پورې پاتې شي موږ په دوی باندې حاکم وو دوی به د موږ فرمان وړي او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي خپله یا د خپل پلار لخوا وینې واخل شوي دي شړل شوي دي بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی خپل زمن یې شړلی دي یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه دوی خپل نه پوهېږي دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي
دا یو شمیر کورنۍ او مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي دا به دوی په راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالي جوړ نه کړ بلکې نور یې هم ژوند ورخراب کړ
پوایل نه کیږي پوایل نور هم بهتر کیږو اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی وه ټول مې د یاده لاړه اوس بیرته مې شروع کړی بیا هم نه کیږي قری راته ووایي مولوي صاحب وایي حفظ مه کوه ویل حفظ یې تا نه کیږي نور ویل حفظ یې یاده وتلی اوس صاحب مولوي ته م ویلی نه شو چې پلان مې دونه وهي حفظ را صاحب بیرته یادیږي بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کیږم اوس بعضې وخت بند هم پاتې کیږي خوله نه مې استاد ته چې درس شیان وایم لږ زره بندیږم هم پکې ډار همیشه لرم چې دوکان کې م کینم همیشه ډارېږم چې کور ته م ځم د نیمایي لار نه م داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغل هره شپه راباندې غلمغل کوي همداسې ډار احساس هر رقم لرم خپه م یم هره شپه خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی مور مې ورته چې نه شي ویلی د هغه لپاره چې هغه ورته ووایي چې ما یې وهم ورته وایي چې طلاق دې ورکوم داسې کېږم هغسې کوم نه پرېږدي هغه بیا هغوی ټول اوباس دروازه ته قلپه چې مه وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه راباندې ماتوي
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کیږي دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کیږي هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي
د مافیا ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي نه ته ماشوم تختونه ددشته نه ته هغه ددشته چې هغوی ماشومان په نشهیي توکو رودي کوي، بیا چې هر څه پې کوي هغه پې کوي، ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري نشهیي توکي پیدا کوی نه شي. همغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه به باندې کړي. په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي، پوډریان ترې جوړېږي، سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته سي. ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلي دي چې هغه کسان چې کوره شړل شوي یا بده روي ورسه شوي غلط ترې جوړېږي، خو دا چې پیسې ونه لري کور نه وشړل شي څه وکړي؟ خو دکانه به غله کړي، د کور نه به غله کړي، نو مشکل څه مخته نو چاره لار ورته پیدا شه په هماغه لارو باندې ځي.
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای له نرمۍ کار واخلي، او که چېرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دې ورته ووایي.
اولادونه د کور لوښي نه دي، وسایل نه دي، میز او چوکۍ نه دي، توشکه نه ده، بالښت نه دی، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته یې غورځو. اولادونو سره تر آخره حده باید موږ هڅه و کوشش وکړو چې هغه ښه وروزو. هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو. هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هیچا خپل مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پکوو هغه به پکوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دي، بعد د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولای شي چې د کور له چاپیریال تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یو یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالي پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي هغه به زیږ چاپیریال و، دوی زیږ چلند زده کړی. دوهم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نه شي کولای په یو معنا د خپل مخکیني نسل سره همغږي ولري، عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. درېیم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې وتوکې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لارو ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري ودې پورې. زموږ وده هم له اصلي اړخه، هم له سني اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي پایلې به څه وي؟
دا له رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کیږي، هماغه لحظه کې نیول کیږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال نه وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازیني چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري هغوی بیا کولی سي په تنها ځان ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځته راڼه وړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونه شي جبران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډیره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې له کوره شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینو ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کېږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپېریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته. تاسو د ښاري چاپېریال نه چې ووځئ کلیوال چاپېریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لاره پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاصو سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لاره ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که پخوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تاندې